السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شپږ ځه صفی ولستان اگزام تاسو هم د ازادي رادیو لاري د ورستي نیم ساعت پښتو خبرونه اوري د خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکارۍ خبريږي وړاندې په خبرونه کې له خبرونو ورسته اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي ټیمونو د څارونکو ترمنځ د نظرونو د اختلاف له امله د رایو د تفتیش پروسه ټکنۍ پر مخ ځي. امنیتي چارواکي وایي د کابل د نننۍ انتحاري حملې ټول 1.5 قربانیان ملکي وګړي دي. دفاع وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر 2 برابره لوړ شوی دی. به هم واوري چې د امریکا پوځ په عراق کې په افراطي سنی وسلوالو د نویو حملو خبر ورکوي. خو اوس پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته چې قسیم سولم علي در اوروي.
په سرکم څو مهم سرچکی ولسمشر حمید کرزی په کابل کې د نن ورځې حمله په کلکه وغندله. د غور چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو په 400 ولسوالۍ کې 15 سیمه ییز پولیس له ځان سره بیولي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اوکراین چارواکي وایي په د هیواد په ختیځ کې د روسي بلتون غوښتونکو او سرتیرو ترمنځ په نښته کې 2 سرتیري وشل سوي دي. د هم بشپړ خبرونه. جمهور ریاست په کابل کې د نن ورځې موټر بم چاودنه چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښتله په کلکه وغندله. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر حمید کرزی دا د افغانانو د دشمنانو کار بللی چې په وینا یې د سیاسي اهدافو لپاره ملکي وګړي وژني. د کابل امنیتي مسؤلین وایي د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې په نننۍ موټر بم چاودنه کې چې د بهرنۍ ځواکونو پر کتار وسوه 4 ملکیان وژل سول او شاوخوا 28 تنه ټپیان سول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهور ریاست د دویم پړاو رایې د تفتیش په پروسه کې د ځنډلته دواړو انتخاباتي ډلو د څارونکو ترمنځ اختلافات دي. دغه کمیسیون وایاند نور محمد نور نن خبرلان تو ویل چې دوی کوشش کوي چې د کاري ټیمونو د شمیر په زیاتولو سره د پروسه چټک کړي. نوموړي دغه راز ویل چې د جمهور ریاست د ټولو رایې پانو د تفتیش لپاره تر اوسه 25% رایې ارزول سوي دي. په لوګر کې د شارواله والی پر ضد تحسن کوونکی وایي چې امنیتي ځواکونو پر دوی ډزې کړې او درې تنه یې ټپیان کړي دي. په لوګر کې د سیمه ییز شورا یو استازي حاجي عبدالباقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکل دا وو چې دلته د مخیمه ولاړه وه او ماسکین وو. دلته خلک ټیټ شول. له دې نه په استفادې سره یې موټر راوستل. امنیت پولیس مالی او ملي پولیس خیمې باندې موټر راوخېځول او هلکانو کې زخمیان کړل.
اخو د لوګر د والی وایان دین محمد درویش بیا ازادي رادیو ته ویل چې پیښه د تحسن کوونکو او پولیسو ترمنځ د لفظي شخړې له امله رامنځته شوه چې وروسته بیا پولیسو هوایي ډزې وکړې او درې کسان ټپیان شول. د پیښه وروسته لغیر رامنځته شوه چې د مدني ټولنو لسکونو فعالانو نن د لوګر په مرکز پل عالم کې د شاروالۍ مخې ته تحسن وکړ او والی او شاروالۍ د شنو ساحو په پلورلو تورن کړل. خو والی بیا د ځینو کړیو شخصي توته او بلله. د غور چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو په 400 ولسوالۍ کې پر یو امنیتي پوسټ تر حملې وروسته 15 سیمه ییز پولیس له ځان سره بیولي. د غور والی سید انور رحمتي ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو تیر ماښام پر امنیتي پوسټ حمله وکړه او کله چې د پولیسو مهمات ختم شول نو هغه یې له ځان سره بوتلل. د بل خبر لمخې د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي مرکز کندوز ښار ته چیرمه ده کنمو په نامه سیمه کې له 2 ورځو راهیسې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. د کندوز د امنیې قوماندانۍ ویاند سید سرور حسیني ازادي رادیو ته ویل چې د دغه نښتو له امله شپږ ملکیان وژل سوي او لس نور ټپیان دي. نوموړی زیاتوي چې په جګړه کې 8 وسلوال مخالفین هم وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د هم څو سیمه ییزو نړیوال خبرونه. یو مسافر وړونکی الوتکه نن د تهران په مهرآباد هوایي ډګر کې رالویدلې چې له امله یې 8 کسان وژل سول او 9 تنه نور ټپیان سول. د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د ایران 140 جټ ډول الوتکه د تهران په لویدیځ کې د الوتو پر مهال پر یوې هستوګنې سیمې رالویدلې ده. ویل کېږي چې د الوتکه ختیځ ښار تپس ته روانه وه چې د لویدو علت هم د انجن ګولېدل بلل سوی. په غزه کې چارواکي وایي نن د اسرایلو په هوایي حمله کې د یو ماشوم په شمول درې کسان وژل سوي دي. اسرایلی رسنۍ وایي د دوی هوایي ځواکونو له تیر شپې راهیسې په غزه کې 25 هدفونه په نښه کړي دي. د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د اگست په 8 د درې ورځنیو اوربند تر ختمېدو وروسته 14 فلسطینیان د اسرایلو په هوایي حملو کې وژل سوي او حماس ډلې هم تر سلو زیات راکټونه د اسرایلو پر خاوره توغولي دي. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت وای په ختیځ شار الويست کې د اوکراینی سرتیرو او روسي بلتون غشتونکو ترمنځ په نشته کې لږ تر لږه دوه سرتیرو وشل سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دونېتسک شار د شورا د ویاند ماکسیم روینسکی په حواله لیکلی چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې شار کې هم د نشته لامل یو کس وشل سوی او لس نور ټپیان دي. د یو ورځ وروسته لاغې دي چې روسي بلتون غشتونکو ویل چې د یو بشري ناورین څخه د مخنیوي په خاطر پر اوربند موافقې ته حاضر دي. د اوکراین د پوز وای د اوربند غوښتنه رد کړه او ویل چې په هغه صورت کې چې یاغیان خپل وسلې پر مځکه کښیږدي او تسلیم سي نو اوربند به وکړي. او فرانسې او بریتانیا د عراق په شمال کې هغو زرګونو کسانو ته د بشري مرستو رسول پیل کړي چې د داعش له لورې محاصره سوي او غرونو ته پناه وړې ده. د فرانسې د بهرني چارو وزیر لورنت فابیوس نن عراق ته ولاړ څو د عراق په شمال کې د بې ځای سویو کسانو سره چې زیاتره یزیدي مذهبي اقلیتونه دي د مرستو لړۍ وڅاري. فابیوس ویل چې فرانسه به له دې بې ځای سویو کسانو سره په ټونونو مرسته وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل وړاندې په خبرونه کې پر دغه مهمو مطالبو راپورونه خبريږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي ټیمونو د څارونکو ترمنځ د نظرونو د اختلاف له امله د رایو تفتیش پروسه ټکنۍ پر مخ روانه ده. کوم څه چې پروسه ټکنۍ کوي د کاندیدانو د استازو اختلاف دی. دا اختلاف نظر کله دومره جدي کېږي چې د یو صندوق څېړنه ساعتونه ساعتونه وخت نیسي. امنیتي چارواکي وایي د کابل د نننۍ انتحاري حملې ټول یو دېرش قربانیان ملکي وګړي دي.
متاسفانه در حدود 4 نفر افراد
متاسفانه څلور ملکیان وژل شوی او وشت نور هم په دې پیښه کې ټپیان دي. د بهمورۍ د دفاع وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر څو برابره لوړ شوی دی. او په پای کې د امریکا پوز په عراق کې په افراطي سنی وسلوالو د نویو حملو خبر ورکوي. په دې اړه هم یو راپور درته لرو. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او اته دقیقې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي ټیمونو د څارونکو ترمنځ د نظرونو د اختلاف له امله د رایو د تفتیش پروسه ټکنۍ پر مخ ځي. دغه کمیسیون ویاند یک شنبې پروس په کابل کې خبري لانو ته وویل چې په ځینو مواردو کې د انتخاباتي ټیمونو څارونکي د یو صندوق د رایو په اړه حتی په ساعتونو هم موافقې ته نه رسیږي. ښاغلي د دغه کمیسیون ویاند ښاغلي نور محمد نور ویل ډیر ژر به د رایو د ابطال میکانیزم هم نهایي او د رایو د باطلېدو پروسه به پیل کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا چې د رایو د تفتیش په پروسه کې لازم چټکوالی نه راځي یو دلیل یې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د څارونکو ترمنځ د نظرونو اختلاف دی. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ځینو مواردو کې د دواړو ټیمونو څارونکي په ساعتونو ساعتونو د یو صندوق د رایو په سر موافقې ته نه رسیږي. ښاغلي نور وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د تفتیش د پروسې په ځنډ کې ملامت نه دی.
څه چې بهیر ټکنۍ کوي د کاندیدانو د ناظرینو ترمنځ د نظر د اختلاف زینټی کی دي. هغه تجربه او میکانیزم چې موږ یې لرو امکان شته چې دغه 200 ټیمونه هم په ورس کې زر د رایو صندوقونه تفتیش کړي. خو ځینې وخت د نظر اختلاف تر دې حد جدي کیږي چې د کاندیدانو د ناظرینو ترمنځ د یو صندوق پر سر درې څلور ساعته جنجال وي او نهایي کیږي نه.
ښاغلي نورول چې د دې ستونزې د حل په هدف د رایو د تفتیش د ټیمونو په زیاتوالي کار روان کړی. هغه وویل چې دا مهال نږدې 200 ټیمونه د سهار او ماسپښین لخوا د رایو تفتیش پر مخ بیایي او ټاکل شوی د تفتیش د کاري ټیمونو شمیر 300 ته ورسوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو په اساس د رایو د تفتیش له پیله تر اوسه 15,000 صندوقونه تفتیش شوي دي چې د ټولو رایو څلورمه برخه جوړوي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي ټاکل شوی د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د باطلولو کار هم پیل شي. ښاغلي نور وویل چې په همدې هدف په یو کاري پروسیجر کار پیل کړی دی.
امروز کمیسیون مستقل انتخابات سافتویر که
نن روز د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون هغه سافتویر چې د رایو د باطلولو لپاره په پام کې نیول شوی په کار پیل کوي. البته دغه ابتدایي پړاو دی چې دا څه ډول کار کوي. د دوشنبه په ورځ به د کمیسیون غړو ته په دې اړه معلومات ورکړل شي، وروسته به د کمیسیون لخوا دغه سافټویر نهایي شي او بلاخره ټول هغه چک لیستونه چې د تفتیش په اساس نهایي شوي له هارد کاپي په سافټ کاپي تبدیلیږي او نوموړی سافټویر به په اتومات شکل خپل کارونه مخکې وړي.
په همدې حال کې د اشرف غني احمدي او عبدالله عبدالله انتخاباتي څارونکي مني چې د دوی ترمنځ تر اوسه هم د رایو د تفتیش په برخه کې ځینې اختلافات موجود دي. ویل کیږي چې دغه اختلافات تر ډیره د رایو د باطلولو د معیارونو او د تفتیش د مدیریت په اړه دي. د رایو د تفتیش د ټاکنی تو په اړه خبرې په داسې حال کې کیږي چې کاندیدانو ویلي دي د سمبولې تر دویمې اونۍ پورې به د تفتیش بهیر پای ته ورسیږي.
خبری مجلع آوری.
امنیتی چارواکي وایي د کابل د نننۍ انتحاري حملې قربانیان ټول ملکي وګړي دي. دغه انتحاري حمله نن له غرمې مخکې د دارالامان سړک په اوږدو کې د سراحي علاءالدین په سیمه کې شوې. د کابل امنیه قمندان جنرال ظاهر د پیښو په سیمه کې خبر اعلان ته وویل حمله د یو موټر بم په وسیله شوې. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله علاءالدین په راپور کې.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې دغه انتحاري حمله د یو کورولا موټر په وسیله شوې چې هدف یې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو ټانګونه وو. جنرال ظاهر د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې امریکایانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري، خو لومړني تحقیقات ښیي چې په دې حمله کې څلور ملکیان وژل شوي او نږدې دیرش نور ټپیان شوي دي. دی وایي د سراحي علاءالدین په سیمه کې یو سره رنګ کورولا چې له چاودیدونکو موادو ډکه وه د امریکایانو له دوه ټانګونو سره جنګول شوې ده. امریکایانو ته کوم ځان نه دی اوښتی، خو په تاسف سره باید ووایم چې په حمله کې څلور ملکیان ووژل شول او وشت نور ټپیان شوي. په وژل شوو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. حمله د یک شنبې په ورځ د 12:00 په شاوخوا کې د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د دارالامان سړک د سراحي علاءالدین په سیمه کې وشوه. د پیښې په ځای کې د امریکایي ځواکونو یو ویجاړ شوی ټانک هم ولاړ و، خو تر اوسه امریکایي ځواکونو د دې پیښې او دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. په بهرنیو ځواکونو دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې تېره اونۍ د کابل د مارشال محمد قسیم فهیم په دفاعي پوهنتون کې د ملي اردو یو سرتیري په بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې چې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال یې ووژه او د ناټو 15 ځواکونه یې ټپیان کړل. نږدې یوه میاشت وړاندې بیا وسلوالو طالبانو د کابل په نړیوال هوایي ډګر وسلواله حمله وکړه. د یکشنبې ورځې حمله د کابل استقلال روغتون ته نږدې شوې او د دې روغتون ډاکټرانو رسنیو ته ویلي چې دوی ته له حملې څخه څلور جسدونه چې یوه میرمن او ماشوم پکې شامل وو ورول شوي دي. دوی ویل له جسدونو سربیره شپږ دیرش ټپیان هم ورول شوي چې ځینې یې له درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. د پیښې دو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
ډېر خطرناک انفجار وو، قوي انفجار وو، د هغه له خطره څونه پر مړه سو، څو زخمیان دلته راوړل، کومک اولیه سو بیا شفاخانې استقلال ته مې راوړل. مو چې کله انفجار سو زه خپله داخل د کلینیک کې وم، دلته د کلینیک کارکوونکی مې مزه دلته مو خپل یو مریض کله چې تداوي کوم مریض راوتو حالت کې دغه غلطه په خپل سر کې مې ولیده چې بیچاره دلته پروت وو، خپې ماته وه، خپل کالیم ټول په وینو ککړ سو، دم انتقال کې د شفاخانې ته موته. نور زخمیان تقریبا په 15 زیات زخمیان خو شه متعلمین خصاصره دا پکې یو پند درې جسدونه په خپل سر غولې دي.
وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسؤلیت اخیستی او ادعا کړی چې په ټانګونو کې ټول سپاره بهرنی عسکرې وژلې دي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت بیا دغه حمله غندلې او د افغانستان د دښمنانو کار بللې دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لري د ازادي راډیو پښتو ویب پاڼې ته ورشي، هلته به زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. پته د ازادي راډیو .org. همدارنګه مطالب، راپورونه او خبرونه هم د همدې ویب پاڼې لاره کتلای او لوستلای شي. ازادي راډیو پښتو فیسبوک هم لري چې شاوخوا 1,00,000 کسانو له ځان سره خوښه کړې ده او د ازادي راډیو رسمي فیسبوک پاڼه ده. هلته شیبه په شیبه تازه خبرونه او راپورونو اړیکی یا لینکونه لویدل کیږي. هم درسته کولای شي دغه فیسبوک ته د خپل سیمې خپل عکسونه او خبرونه راولېږي. اوس پر شو د دفاع وزارت یو راپورت. دفاع وزارت وی د تیرو کلونو پرتلا د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر څو برابره لوړ شوی دی. دغه وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د یک شمې پروز ویل په دې وروستیو کې بهرني وسلوال د افغان ځواکونو په وړاندې په لوړه کچه حملې پلانوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د بهرنیو جنګیالیو د زیاتېدو ستونزه مني او وایي چې ملاتړ یې د پاکستان د استخباراتو لخوا کیږي. ناجیه صافی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روان کال په انتحاري او تروریستي حملو کې د پاکستان استخباراتي شبکه او یو شمیر نور بهرني جنګیالي لاس لري. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر پاکستانی پوځیان او نور تروریستي شبکې له وسلوالو طالبانو سره په ګډه د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. نوموړي وویل همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو
حمله زیاتې شوې. متاسفانه له هیواده د بارني ځواکونو په وتلو او یو شمیر کورونې ستونزو ته په کتلو سره د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې بهرني جنګیالي هم رستر بل زیاتېږي. د تیر په پرتله په کراتو د بهرني جنګیالي یو شمیر زیات شوی چې حتی ویلی سو په سلګونو کسان په ډلیز ډول حمله ترسره کوي.
خغلی عظیمی وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو ډېرې حمله شانډې کړې. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا همدارنګه ویلي و چې له امنیتي ارګانونو سره د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی پوځیانو او مشاورینو د حضور د زیاتېدو په اړه هم شواهد موجود دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې کافي اسناد او شواهد په لاس کې لري چې د پاکستانی پوځیانو حضور په جبهاتو کې ثابتوي. د دې وزارت مرستیال نجیب دانش په دې اړه وویل:
اسناد او مدارک درې چې درو
موږ اسناد او شواهد لرو چې لمخې پاکستانی پوځیان په ځانګړي ډول د دې هیواد د استخباراتي شبکې او نورو بهرنیو جنګیالیو حضور ښکاره کوي چې عملاً دا محل په جبهاتو کې فعالیت کوي. موږ تېر ورځ د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال دوه پاکستانی وګړي هم نیولي چې غوښتل یې په سیمه کې تروریستي او تخریبي فعالیتونه ترسره کړي.
خو دا چې په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د زیاتېدو علت څه دی د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په اړه وویل:
جنګیالیو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو د ډېرېدلو یوازینی لامل د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو ترسره کول و. بل علت دا دی چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره پاکستان په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړي. دا یو پیچلی استخباراتي جنگ دی. باید راتلونکی حکومت له پاکستان سره په خپل بهرني تګلاره کې بدلون راولي.
افغان حکومت په کراتو د پاکستان د پوځ لخوا په افغانستان کې د حملو د زیاتېدو په اړه خپل اعتراضونه د هیواد ته سپارلي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر سیړونکو بیا وایي چې افغان حکومت باید دا مسله د ملګرو ملتونو له سازمان سره مطرح کړي.
آزادي رادیو له ونه تر ورځې پونه کې
ازادي رادیو تا غوښته د لوګر ولایت په لسګونو اوسیدونکو او مدني ټولنو زینو غړیو د یک شمې پورس تحسن کړی دی. دوی د لوګر پر والی او خاروال د درغلیو تور لګوي. زینو ازادي رادیو ته ویل والی او خاروال د لوګر ولایت زینې شنې سیمې په غیر قانوني توګه یو شمېر زورواکو ته ورکړي چې لوړ پوړي ودانۍ پکې جوړې کړي. بلخو د لوګر والی او خاروال دغه اداګانې ردوي او یو توتیا یې بولي. خان محمد سیند دغه راپور پرې جوړ کړی.
له یوې ورځې مظاهرې وروسته د یکشنبې په ورځ د لوګر ولایت په لسګونو اوسیدونکو او مدني فعالانو د دغه ولایت د ښاروالۍ مخې ته خیمې وهلې او د والي او ښاروال په ضد اعتراض کړی دی. دوی د لوګر پر والي او ښاروال تور لګوي چې د سیمې ځینې شنې ساحې په غیر قانوني توګه یو شمېر خلکو ته ورکړي چې لوړ پوړې ودانۍ پکې جوړې کړي. زینو اعتراض کوونکو له آزادي راډیو سره په خبر کې له حکومت وغوښتل چې د لوګر والی او خاروال د لدندو لرې او پر یادو دولتي ځمکو دی د لوړ پوړو ودانیو د جوړولو کار ودروي. عبدالباقی او امیر الحق راشد آزادي راډیو ته وویل:
لوګر شنه ساحه سید غوالي کې د نقشه تبدیل کی او اداغه بل منځلو نه کیږي. هغه په شنه ساحه او خدماتي ساحه کې جوړ شوی دی. دا قضایي رانو کې فیصله غواړو. تر هغه چې فیصله نه شي کار باندې او د شاروال وجود دیوی سات د پارم په ولایت لوګر کې نه غواړو. اساسي هدف په درې مستکو کې څنګه یو د لوګر ولایت ساحه ستاب مسله ده. بل د لوګر ولایت کې بعضي بل منځلو نه جوړ شوی چې هغه غیر قانوني موضوع.
اعتراض کوونکو دا هم ویل کوم ازمکه چې خاروال یې په تجارتي ساحه کې شاملوي د افغانستان د پخواني جمهور رئیس محمد داود په واکمنۍ کې شنې ساحې ته ځانګړې شوې وه. په ولسی جرګه کې د لوګر د خلکو استازې اکبر ستانکزی هم تاییدوي چې د دې ځمکې په مسأله کې درغلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې همدې اعتراض کوونکو تیره ورځ د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې د والی او خاروال پر ضد مظاهره هم کړې وه. بلخوا د لوګر والی او خاروال آزادی راډیو ته وویل چې دا ادعا بې بنیاده ده او ځینو خلکو د دوی پر ضد توطیه جوړه کړې ده. د لوګر والی نیاز محمد امیری وویل د ولسی جرګې غړي اکبر ستانکزی د خپلو شخصي ګټو په خاطر د ده پر ضد یو شمېر خلک لمسولی دي.
دا د اکبر ستانکزی توطیه ده د ده ګټې له خطر سره مخامخ دي که نه یې زه دا ټول انشاءالله الرحمن په اثبات خلکو ته رسوم. زه هغه څه کوم چې لوګر په خیر او په ګټه یې.
امیری وویل هغه ځمکه چې اعتراض کوونکي شنه ساحه بولي اوس د حکومت له پلان سره سمه د اوسېدو پر سیمه اوښتې ده. په عین وخت کې د لوګر خاروال خان محمد ولفت هم پر ځان لګېدلي تورونه بې بنیاده ګڼي.
جناب اکبر ستانکزی د شخصي غوښتنې لري، ریاست ښاروالۍ څخه مارکیټونه غواړي، ریاست نمرې غواړي، دا چې په مارکیټونه نه ورکول کېږي او دا فقط د خپل شخصي نظر دی.
په همدې وخت کې د ملي شورا د دواړو جرګو یو شمېر غړو او د لوګر ولایت ځینو اوسېدونکو په یوې ناسته کې د والی څرګندونې پر ځای بللې دي. په افغانستان کې د ځمکو پر سر د حکومت او خلکو ترمنځ لانجه څه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې په یو شمېر نورو سیمو کې هم د خلکو لخوا ورته اعتراضونه شوي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د خان محمد سیند په یو بل راپور کې اوري د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هڅې پیل کړي چې د لوړو زده کړو وزارت په مرسته د خپلو کارکوونکو وړتیاوې لوړې او د کرنې سیستم عصري کړي. په دې مقصد یک شمې پروسه د دواړو وزارتونو ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شو. د لوړو زده کړو وزیر وویل د کنفرانسونو، سیمینارونو، مسلکي مشورو، بورسونو او داسې نورو لارې به د کرنې وزارت د کارکوونکو ظرفیتونه لوړ کړي.
د افغانستان د کرنې وزارت دې باور دی چې د دوی د کارکوونکو، بزګرانو او په کرنیزو چارو کې د ټولو بختو کسانو د ظرفیتونو لوړیدل کولای شي چې د کرنې سیستم عصري او په حاصلاتو مثبت اثر وکړي. په دې مقصد د یک شنبه په ورځ د کرنې او مالدارۍ او د لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی وویل چې د دې تړون له مخې به د لوړو زده کړو وزارت د خپلو علمي او تخنیکي پروګرامونو له لارې د کرنې وزارت لخوا د ورپېژندل شوو کسانو ظرفیتونه لوړ کړي.
استفاده از اندوخته های علمی و تجارب تخنیکی استادان گرامی
د استادانو له پوهې او تخنیکي تجربو څخه د پروګرامونو په جوړولو کې استفاده، د کرنې او وترنری په برخه کې د استادانو مشورې، د کرنې له پوهنځي څخه فارغانو ته د ستاج د دورې برابرول او داسې نورې مرستې چې وکولای سي د کرنې وزارت کارکوونکي او نور د کرنې له عصري سیستم سره بلد کړي.
د کرنې وزیر دا هم وویل د هیواد په ټولو ولایتونو کې ځینې ځمکې ځانګړې کړي چې د کرنې وزارت کارکوونکي، محصلین او بزګران پکې د لوړو زده کړو وزارت د متخصصینو په مرسته کرنیز تمرینونه وکړي. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید ژمنه وکړه چې د دې وزارت کادرونه او د پوهنتونونو د کرنې د پوهنځیو استادان به په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي.
این تفاهم‌نامه مدت 5 سال اعتبارش است و انشالله ای تمدید خواهد شد. همکاری در بخش تحقیقات علمی است.
دا تفاهم‌نامه چې اوس مهال اعتبار 15 کاله ده او انشالله تمدید به همسی، علمی او تخنیکی تجربه، مسلکی مشورې، کنفرانسونه، سیمینارونه او بورسونه پکې شامل دي. زموږ ارمان دی چې په دې برخه کې ظرفیتونه لوړ او د کرنې د پراختیا لارې مو اقتصاد وده وکړي.
د کرنې وزارت په هیواد کې د کرنې د سیستم د عصري کولو په مقصد له څلورو امریکایي پوهنتونونو سره هم تړونونه لاسلیک کړي چې روزنیز پروګرامونه په کابل، ننګرهار، بلخ، هرات، سمنګانو او کاپیسا ولایتونو کې پیل شوي دي. کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې د هیواد د اقتصادي ودې تر ټولو غوره لار د کرنې پراختیا ده، خو دا انتقادونه هم کوي چې حکومت په دیارلسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له میلیاردونو ډالرو سره سره بیا هم ونه توانید چې په هیواد کې د کرنې پراختیا ته لازمې هڅې وکړي.
و مورید چې د کرنې او مالداری وزارت هڅه پیل کړي د لوړ زده کړو وزارت په مرسته د خپلو کارکوونکو وړتیاوې لوړې او د کرنې سیستم عصري کړي. په یو بل راپور کې وایي چې په ننګرهار کې پانګوال وایي د جمهوري ریاست ټاکنو د دوی د فابریکو پر تولیداتو منفي اغیز د جمهوري ریاست د ټاکنو پر سر شخړو د دوی د فابریکو پر تولیداتو منفي اغیز کړی. دغه پانګوال وایي د تولیداتو کچه ډیره کمه شوې ده. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری دا رپورټ را لېږلی.
په ننګرهار کې د وطاق تجارت مسولین وایي د ولسمشریزو ټاکنو پایلو پر سر را ولاړ شوو شخړو په هیواد کې د نورو برخو ترڅنګ پر تولیداتو هم منفي اغیز غورځولی. د دې دفتر مسول عتیق الله نصرت ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې د ولسمشرۍ پایلې نوي اعلان شوي پانګوال زړه نخه کوي چې په زیاته اندازه پانګونه وکړي. نوموړی وایي همدا لامل دی چې د پخوا په پرتله د تولیداتو کچه هم راکمه شوې ده.
نو د انتخاباتو همدغه ځنډیدنو دا فابریکې ډېرې په ټپه ودرولې دي ځکه چې خلک د خپلې سرمایه د تحفظ لپاره کوشش کوي او چې تر څو نوې ولسمشر یا ایس ایس سي دغه نه رامنځته شوي نو هغې پورې فابریکو تولید هم کم شوی دی او خپل افراد او نفر هم پکې کم کار کوي.
د تولیدي فابریکو یو شمېر مسؤلین هم وایي تر هغه چې دوی د افغانستان برخلیک په اړه مطمئن شوي نه وي نه غواړي خپل پانګه په کاروبار کې بنده کړي.
زه ادریس ما د یو تن د مربلو د فابریکې مسؤل. دا سمه خبره ده چې د انتخاباتو لانجو په تولیداتو باندې زیاته اغیزه کړې ده. تر څو چې موږ زیاتې پانګونې بندې نه کړو په خپل کاروبار کې نو تر هغې موږ زیات تولیدات لاسته نه شو راوړی. نو په دې تر څو چې موږ مطمئن شوي نه اوسو چې دغه لانجې هوارې شوي نه اوسي نو موږ نشو کولی چې دغه پانګونې په خپل کاروبار کې بندې کړو. نو بل لحاظه باید دغه لانجې هوارې شي او موږ خپلو تولیداتو ته مخه وکړو بیرته خپل کاروبار مو په خپو باندې ودرېږي.
د تولیداتو پروشه د عام مارکیټ چې کوم دی کنه دا مارکیټ د څه دی چې د عوامو پورې منحصر دی چې څومره زمونږ عوام خی اقتصادي وزن خی د هغوی کاروبار خی ذهن پریشانه نه وي توجه برابر وي هغه موږ زمونږ په مارکیټ باندې مسره چي اوس وخت کې اوس تاسو خپل ګوري چې د افغانستان حالات چې د کلن انتخاباتو دغه شروع شوي دي دومره خلک په تشویش او دغه کې مبتلا دي نو خامخه دغه ټول چې د افغانستان د خلکو په ژوند باندې اثر کوي زموږ په ژوند باندې اثر کوي.
دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو پر سر را ولاړ شوی شخړې تر څلور میاشتو هم زیاتې وغځېدې چې د سوداګرو په خبره دی لانجې د تولیدي فابریکو سره خوا کې پر صادراتو او وارداتو هم منفي اغیز غورځولی او پانګوالي نه امید کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا په اوس په عراق کې په افراطي سنی وسلوالو د نویو حملو خبر ورکوي. پینټاګون وویل دغه حملې پر هغو وسلوالو کړي چې د یزیدی اقلیت مذهبي فرقې پر غړیو یې بریدونه کول. د امریکا ولسمشر براک اوباما په اوس ته اجازه ورکړي چې د ملکي وګړو او امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د عراق د اسلامي دولت پر وسلوالو هوایي حملو ته دوام ورکړي. تفصیل د نوریاس نوری په دغه راپور کې.
د امریکا په وزوی د عراق په شمال کې پر اسلامي سخدري زوی څلور نور هوایي حمله کړې دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویل جنگي جت او بي پيلوټ الوتکو د شنبه په ورځ دوه غروالي وسيلي او یو لاري چې سنجار ښار ته نږدې دي یزيدي اقلیت مذهبي فرقې پر پیروانو ډزې کولې له منځه یوړې. دا د اګوست له ومنيټي رئیس چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په عراق کې هوایي حملو ته اجازه ورکړه دریم ځل دی چې د امریکا پوځ د اسلامي دولت پر وسلوالو حمله کوي. په مخکنیو بریدونو کې د اسلامي دولت هغه ځواکونه په نښه شوي وو چې د کوردانو ایربیل ښار ته ګواښ متوجه کړی وو. پینټاګون پرون د ورځې په وروستیو کې وویل چې امریکایي پوځي الوتکو د دریم ځل لپاره هغو په زرګونو ملکي وګړو ته له هوا خوراکي مواد او اوبه غورځولي دي چې یوه اونۍ مخکې د افراطي سني مسلمانانو لخوا د سنجار له نیول کېدو وروسته غرنیو سیمو ته تښتېدلي دي. الوتکو شاوخوا څوار لزر لیتره اوبه او د ډوډۍ څه باندې شپاړه زره کڅوړې غورځولې دي. په عین حال کې برېټانیا هم کډوالو ته له هوا څخه د خوراکي مواد غورځول پیل کړل. د برېټانیا د پراختیا چارو وزارت د یکشنبې پر ورځ وویل چې دوه برېټانوي الوتکې د سنجر سیمې ته استول شوي چې کډوالو ته بشري مرستې ورسوي. فرانسې هم اعلان وکړ چې کډوالو ته به بشري مرستې ورسوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبه پر ورځ ویل د اسلامي دولت د وسلوالو پر سنگرونو باندې امریکایي ځواکونو بمباری دوام عمومي ترسو د عراق په شمال کې د امریکایي تاسیساتو پرسونل او کډوال اخوندې کړي.
امریکایي ځواکونو له اربیل ښار څخه بهر د تروریستانو پر ضد هدفي او دقیق بریدونه وکړل څو ښار ته د هغوی د پرمختګ مخه ونیول شي او امریکایي ډیپلوماتان او پوځي پرسونل خوندي وي. تر اوسه پورې دغه هوایي بریدونو د آیسس هغه وسلې او مهمات چې کېدای شي د اربیل ښار پر ضد استعمال کړي وای له منځه وړي دي.
په عین حال کې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ژغورنې د صندوق یونیسف ویاند کریم ال کورانی وویل لږ تر لږه 55 یزیدي ماشومان د سنجار د غره په لمنو کې د اوبو د کمښت له امله مړه شوي دي. برتانوي چارواکي اټکل کوي چې تر 150,000 کسان به د غره په ډډو کې بند پاتې وي.
د پښتو خبرونې د پاتې رسیدو شیبې را لنډې شوې دي. زموږ راپورونه هم همدلته ختميږي. لنډې د